د ژوند رنگونه. درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي راډیو د ژوند رنگونو د دیونه خبرونه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. نن د نرسانو نړیواله ورځ ده. نرسان هغه کسان دي چې د روغتیایي کارکونکو له ډلې دي او ناروغانو ته په بیلابیلو برخو کې طبي مرستې برابروي او له ډاکټرانو سره هم په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. په روغتونونو کې خصوصا هغه کسان دي نرسانو په ارزښت او اهمیت پوهیږي چې ناروغه شوي دي، بستر شوي دي او په روغتونونو کې وخت تیر کړی دی. بیا پوهیږي چې نرسان د ژوند د ژغورنې په برخه کې، همدارنګه هغه کسان چې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري د هغوی د پاملرنې په برخه کې څومره رول لري او څومره ونډه لري. په همدې خاطر باندې په نړۍ کې هر کال د می 12 نیټه د نرسانو د نړیوالې ورځې په توګه باندې یادیږي، څو په روغتیایي سکتور کې د نرسنګ یا د دغه نرسانو برخې ته پاملرنه واوړي په ټوله نړۍ کې او خلک د دغه کشر په ارزښت باندې پوه شي چې څنګه له ناروغانو سره خدمت کوي، دوی له زده کړو تیریږي، دوی له تحصیلاتو له تیریږي او بالاخره د ځانګړو شرایطو تیریدو وروسته دوی د دې جوګه کیږي چې په روغتونونو کې خلکو ته روغتیایي خدمات د ډاکټرانو او متخصصانو تر څارنې لاندې وړاندې کړي. افغانستان په مجموع کې د روغتیایي سهولتونو او اسانتیاو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخ دی. له پخوانه په دغه هیواد کې روغتیایي خدمات کم و. د روغتیایي کارکوونکو شمیر په شمول د نرسانو په افغانستان کې په روغتونونو کې کم و. په روغتونونو د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته او هغه طبي عمله کمه وه. همدارنګه په افغانستان کې په وروستیو کې چې کوم تحولات راغله هغه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو باندې محدودیتونه و. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په روغتیایي سکتور کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي، خو بیا هم له زده کړو نه د ښځو منع کول او په نورو برخو کې په ښځو محدودیتونه د دې سبب شوي دي چې په روغتیایي برخه کې د ښځو کمبود احساس شي، چې یوه برخه یې د نرسنګ برخه وه چې هغه هم له دغه وروستیو محدودیتونو نه له پخوا متاثره وه، خو له وروستیو محدودیتونو نه به حتما متاثره وي. د ژوند په رنګونو کې مو نن د افغانستان دوه نرسانو ته بلنه ورکړې ده. له دوی سره به غږیږو چې د خپل کار پاړه، د خپل ژوند پاړه، د خپل ستونزو پاړه راته ووایي. نو شاه فیصل دی را سره، همدارنګه نظر محمد عادل دی را سره، دواړو ته خراغلی وایم. خاغلی فیصل، اول راته تاسو ووایئ د خپل ځان په اړه، د څنګه زده کړې مو څنګه وکړلې او بالاخره څنګه مو د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو دې برخې ته مخه وکړه.
سلام علیکم عوام صاحب، اول تاسو ته بیا د ازادۍ رادیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د ستاسو د سوال په جواب کې دونه ویلی شم چې یوازینی ارزو او زمونږ هغه کوم خدمت چې غواړو چې په دې برخه کې اجرا کړو هغه د خدای رضا وه. دا داسې یو بخش ده چې تاسو ته معلومه ده دې کې هم د خدای رضا ده او هم پکې ده، هغه د عام خلکو په وینا باندې هم ثواب دی او هم خرما ده. نو دغه د خدای رضا او د خلکو خپل د افغانستان دغه زوریدلی او کړیدلی ملت ته د خدمت په خاطر باندې موږ دغه لار انتخاب کړله او په دې برخه کې هم تحصیل وکړو او تر څو چې په دې ځان کې زموږ روح چلیږي انشاءالله د دندې ته به خپل ادامه ورکوو او له خیر سره په دې برخه کې به خپل کارونه په مخه وړو.
مننه ښاغلی فیصل. په افغانستان کې عموما د هغه خلک چې ناروغانې لرلي روغتونونو ته ورغلي دي. ما مخکې وویل چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات د نور نړۍ په مقایسه باندې پخام کم و. په وروستیو کې چې نړیوالو مرستندویو موسسو کارونه کم کړي، ځکه په افغانستان کې تر ډېره روغتیایي خدمتونه د بهرنیو په بسپنو باندې ولاړ وه او ولاړ دي. خپله په افغانستان کې دننه حکومتونه تل په دې کې ناتوانه و چې خپلو خلکو ته په بشپړه توګه روغتیایي خدمات ورسوي. نو وروستیو ستونزو لا روغتیایي برخه اغېزمنه کړې ده. په یو روغتون کې دوه نرسانی، یو ډاکټری او له زرګونو ناروغانو سره مخ یي. معلومه خبره ده ځینې ناروغان تنخې خاطرې لري، ځینې ښې خاطرې نه لري. زیاتره خلک نه پوهیږي د نرسانو په ستونزو باندې. دا چې عموما نرسان او نور روغتیایي کارکوونکي چې په روغتون کې کار کوي هغوی له څه ډول یو شرایطو نه تیریږي. زه به له عادل صاحب نه وپوښتمه. نظر محمد عادل، تاسو هم راته د خپل پایل په اړه ووایئ چې څنګه مو دې برخې ته مخه کړه چې په دې روغتیایي برخه کې خدمت وکړي.
بله، سلام علیکم ورور ستړی مخه، سلام تا ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام علیکم. نو ورور، دا داسې دی چې زه په یو لري پرته سیمه کې داسې ځای وو، د بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ لري پرته سیمه وه، چې هلته سي خصوصي بخش کې، صحت بخش کې امکانات نه وو، شی نه وه، نور نو داسې دغه ته مې نور وسه نه کېدل. همدا نرسنګ بخش مسلک مې انتخاب کړو چې دې خلکو ته خدمت وکړم. نو بس نرسان ډېر ستونزې لري، ډېر مشکلات سره مخ یو سم، چې او بل کم رویچ مثلا نرسانو سره کېږي او دغه دي تحصیل باید د نرس ته اوس مثلا نرسنګ عالي دی، باید ماسټري دلته ورته جوړه شي، هر شی چې نور ښه تحصیل وکړي دغه وکړي. خداسي د دغه لپاره چې خب پرسه دغه ته وګو په دغه خاطر مو مخه کړل ورته.
دا به بیا هم راشمه شاه فیصل نه به وپوښتمه. په خپل کار کې چې تاسو یې کوئ، ته اوس کوم ځای کې کار کوي؟ او مثلا د خپلې یوې ورځې په اړه باندې دې کراته ووایي. مثلا سهار چې ته روانېږي له کار نه، څه کارونه ترسره کوي؟
انسر، دا په کابل په اندرا ګاندی روغتون کې سیاست خپل روغتون کې دند لارم، او دا اوس هم په خپل روغتون کې په خپل هم د اندرا ګاندی کې نوکری والے ما نوکری منش په سار چې راځو، ډیر ښه په اخلاص او ډیر ښه په مینا باندې خپل وظیفې ته راځو، او چې کله روز ختیږو همداسې په اخلاص او په مینا باندې خپل د ملګرو سره، د خپل مریضانو سره خپل کوشش، خپل زیات کوشش کوو چې موږ نه مریضان خوشحاله د شفخانې نه لاړ شي، او ډېر کوشش زیات په همدې باندې دی چې خلکو ته خدمت ورسو، او خپل خدمت کوم زده کړې موږ کړې دي، کوم دغه چې کوشش کوو چې په خپل مسلک کې خپل خلکو ته، خپل هیوادوالو ته چې ډېر رنجیدلي دي، خپل هیوادوالو ته کومکونه ورسو، خپل کومکونه ورسره وکړو، خپل مرستې ورسره جاري وساتو.
نو دا خو زخت زیات مریضانی په اندرا ګاندی روغتون کې، خصوصا د ماشومان ناروغانی، ورزم څنګه یې ډیره بوختي؟ ځکه چې آیا عمر ناروغان چې راځي یا ما عمر روغتي پرسونل لري؟ آی
صاحب، د پرسونل په اړه کې پرسونل خو وخت پرسونل کم ده، او مریضانو تعداد دومره زیات دی چې حتی موږ د ډوډۍ خوړلو هغه ټایم چې کوم دی هغې ته هم نوزګاریږو، د لمونځ کولو ټایم ته هم نوزګاریږو. زموږ ډوډۍ هم چا خبره په ولاړه باندې ده، او لمونځ هم په همدې رقم باندې، ټوله داسې تیزۍ کې دغه کار دی. هېڅ د ډوډۍ په وخت باندې نه پیږو، د لمانځه په وخت باندې واقعت مریضان زخته زیات دي، بندرا ګاندي کې حد نه زیات دي، ډېر پرسونل ته ضرورت شته دی، خامخا پرسونل ډېر کم دی. کغه د متخصصینو په بخش کې اوسي، برخه کې اوسيږي، کغه د نرسانو په برخه کې اوسيږي، پرسونل کم دی او مریضان به حد زیات دي. تاسو خپل معلومه ده چې اندرا ګاندی روغتون په ټول افغانستان کې یوازینی روغتون دی چې د ماشومان په بخش کې خدمات تر سره کوي، او پرسونل کمبود واقعت زخت زیات ده. ان صاحب،
واقعا دا یوازې د تاسو په روغتون کې نه دی، نه یوازې اوس راغلی دی، بلکې په افغانستان کې په مجموع کې له ډیرو کلونو راهیسې دا یوه ستونزه ده. په وروستیو کلونو کې ځینې هڅې وشولې، خو بیا هم هومره بریالۍ نه وي چې روغتیایي پرسونل کم دی، خلکو اړتیا زیاته، یعنی هغه د وګړو په سر باندې چې څومره روغتیایي کارکوونکو ته اړتیا ده هغه نشته دی. عادل صاحب، تاسو ته به راشم، تاسو راته ووایئ، تاسو چې خپله خبره وکړله چې د چاربولک ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات کم و، واقعا ځینې خلک چې په خپلو سیمو کې وضعیت وګوري بیا په هماغه برخه کې کار کول غواړي او خدمت کول غواړي، اوس تاسو چیرته کار کوي؟ او یو په اصطلاح عادي یا نورمال ورځ د کار مو څنګه تیریږي؟
او بلې زه اوس تقریبا 90 اف کې فارغ شوم يم د اوس پیلن یو شخصي د وخانه کې یو سره همدسي په یو 8000 روپی کار کوم او پیلن د 90 اف رئیس مخپدي خو تر اوسه د ملکی شفخانه کې درې ورځې بعد دوه ورځې بعد او ورځې بعد درې ورځې یا اطفال کې یا عجل کې هر ورځ همیشه دلته راګن کار کوم افتخاري نوکری ورکوم.
څنګه دی د مریضانو سره بیروبار سره څنګه کار مرزم بمداسي بوختي لکه مخکې چې خغلی فیصل وویل
و ولا بیروباری مریضانو سره بس مریضان ډیر دی و سی پرسونل کم دی هر څنګه چې ورته متوجه دي سی پرسونل دونه نه دي کم دی او مریضان زیات دي.
خاغله فیصل ورسته د موږ یو افغانه چې په جرمنی کې نرسده هغه هم را سره خبري وکي هغه را تدا وایي چې ودا به پیدا کو چې په افغانستان کې او بهر کې د نرسانو ژوند د دوی کار او د دې امکانات څومره توپیر لري. خو مخکې له دې نه چې هغې ته راشم خاغله فیصل تاسو را تدا وایي چې د افغانستان کې مثلا معاش او تاسو ته چې کوم امتیازات درکوي دي یو نرس په توګه هغه څومره دي؟ ژوند هم پې تېرېږي ګزاره هم پې کېږي نه کېږي؟
صاحب ګزاره خو والا مجبوري شپې ورځې دی د ګزارې په حساب باندې تېرو کورونه په کرا باندې د چا خپل او د چا په کرا د شخصي زما په کرا باندې ده چې زه په کابل کې اوسېږم او ماش هغه څه ماش نه ده چې څنګه چې زمونږ گزاره پی باندې وشي. خو بس شپې ورځې د تیریږي په موږ باندې ماشونه هم کم دي پرسونل هم کم ده او مریضان دومره زیات دي چې مخکې تا پوښتنه کړې وه هغه پوښتنه په باره کې چې بال له دې نه چې کور ته دې سکه یعنی موږ دومره ستړي اوسېږو چې کور ته لاړ شو هغه کومه څو ساعته چې موږ په کور کې یو شپه یا کومه ورځ رخصتي اوسېږو تیروي هغه خپل هغه ځان نشي ټولولی نو د خوب نه د بې خوبي نه د ستړیا نه بل ځای کې کار ورسره نشو کولی که چېرته بل ځای کې کار کولی شو بیا دې ځای ته رسیدګي نشو کولی. او ماش واقعیت ماش کم دی ماش زمونږ ټول تال د اقزامې سره د هر څه سره لس دولس زره روپیو ته برابرېږي زیات نه برابرېږي صاحب.
لس دولس زره افغانۍ معاش او قزامی او داشه ساتونه څو ساتونه کار کوي عموما ځکه چې لکه ناروغان زیاتیږي مریضان زیاتیږي عموما څو ساتونه کاری او نوکری د شپې نوکری هم لري پکې؟
ان صاحب زمنګ د دغه کې استو په عجل بخش کې استو عجل بخش کې چې د زمنګ نوکری په دې قسم ده چې منګه تلی رښتاته وظیفه کې استو لا یو ساره تو بجو نه چرا شو په بل ساره تو بجو پورې اندل تاسو او چې کلم تسلیمي نور ملګرو ته ورکړله بیا بل لاغه ته نو زو کورو ته بیا ته سل بیا ساته موږ په دې کې افس تو کور کې اوسې غو دا ته سل بیا ساته کې ان د سلی رساتو استیا ځنه نه راځي کیږي
نه. نو وخت چې سلی رساته پر لپسې کار ستونزمن دی بیا ته سل بیا ساته یعنی لکتر لگا دو ورځې تاسو کار ته نه راځئ نو دا راته وایي ښاغلی عادل تاسو هم د خپل کار په اړه باندې راته وایي څنګه یې تنظیموئ خپل کارونه؟ تاسو وویل چې په بېلابېلو روغتونونو کې نوکري کوئ او تاسو داوطلب ځینې کارونه کوي امتیازات او معاش مو څومره دی؟
معاش ولا امتیازات خو نشته دی همداسې افتخاري کار کوم کوم په دې مابین کې که یو موسسه موسسه داسې راغلی د سیار ټیمونه وي دې کې کوم وخت کار کوم او چې نور بېکار هم زیاتره وخت په همدا د بلخ ابوالسینا روغتون کې همداسې افتخاري کار کوم بس سار نه ورځم تر درو بجو پورې همغه هلته یم بعد درو بجو نه مثلا داسې هفته کې دوه ورځې درې ورځې داسې نو شپې نوکري ورکوم او دلته شخصي او ځای شخصي ماینه خانه ده دلته دواخانه کې هغه غلطه ورسره مې او 8000 روپۍ راشي راکړي.
د نورو نرسانو په اړه باندې راته ښاغلی عادل وایه اوس خو طالبانو دغه طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې په ښځو محدودیتونه لګولي دي پخوا دغلته په بلخ کې ښځینه نرسانو کار کوی اوس هم کار کوي که نه او که محدود شوي دي کارونه یې؟
ولا کارونه محدود شوي دسي خو کار کوي دسي دغه نه دي په پخوا پرتله مثلا چې راتلله دوی دلته کم هغه افتخاری چې راتلل د زده کړې کولې دغه یې کوله خو داسې د پخوا په پرتله نه دي خو بیا هم شته دي د پخوا په پرتله نه دي
دغلته د زده کړو د نرسنګ په بیلابیلو برخو کې انسټیټیوټونه و روزنې وي په بورسه به لزه فیصل نم واورم خو تاسو راته ووایئ چې مثلا کوم زده کړې د یو نرس لپاره دمګړی په افغانستان کې شته دي کوم پروسو نه باید تیر شي که غواړي چې په یوه برخه کې نرسنګ وکړي
دلته نرسنګ مثلا ولا مخکې خو شخصي هم ولا اوس په شخصي باندې بند بندیز لګول شوی دی یو د غزنفر خو څو نفره مثلا دلته دغه شوی دی او سکاله دا خوځو تل ونده پکې زیاته ورکړل هغه هم اعتراضونه دغه وکړل یو 200 نفر جذب لري غزنفر انسټیټیوټ دلته په بلخ ولایت کې یعنی تقریبا دوی ویلی چې اتیا فیصد باید دلته خزی جذب کول سي نو ځکه چې د خزو زیات خواهش تو زیات دلته نفوس نظر و نور ولایتو ته نفوس نسبتا لږ زیات دی نو هغه شخصي انسټیټیوټونه هم زیات ولا شخصي انسټیټیوټونه خو اوس نو بند دي تر اوسه خو کوم ځای نه دی ورته محمد کړي کې ایلا سي یا دغه سي او خو بند دي
نو د خزو نو نرسانو کبام زکه چې په زده کړو باندې خودستی تر بل امر پوری بندیز دی نو ظاهرا بنوي نرسانم نه روزل کیږي مننه خغل فیصل تاسو راته وای په کابل کې تاسو کار کوي دی نرسنګ پروسه وز ورزم روستا و بخی چې هغه سهیلا خطاب مر سره دا غی ته راځم خو زه غواړم چې هغه تاسو واوري بیا لاغینه ورست راته وای چې دا چې په کوم هیواد کې کار کوي هغه ته څنګه دی خغل فیصل په کابل کې د نرسنګ پروسې ته رسیدل څه ډول زده کړو پروسه باید یو سړی تیر کړي چې بل اخره په یو بخش کې په د نرس په توګه وګمارل شي
کابل کې خو دا د پخوانه دا چې دغه د کانکور امتحان د لارې نه غزنفر پوهنتون دی او سرشتونو شخصي پوهنتون نه دي چې هغې ته کامیابي کې نرسنګ بخش ته کامیاب شو نو هغه شپږ سمستره چې په درې کالونو کې ویلی کېږي هغه تحقیق بل د هغې نه بیا په دغه آخري سمستر کې چې ده په شپږم سمستر کې دی د ستاژ دوره لري یا د ترینینګ دوره لري چې مختلفو دولتي شبخانو ته معرفي کېږي لکه دا اوس موږ سره د غزنفر شاګردان راځي دلته موږ سره کار کوي او هغه ترینینګ دوره خپله کوي او همداسې شخصي پوهنتونونه چې دي په شخصي شبخانو کې په دولتي شبخانو کې ترینینګونه کوي او راځي خپل ځانونه آماده کوي چې تاسو د نرسنګ په کوم اصولو باندې کوم کارونه چې د نرسنګ مربوط کیږي هغه زده کړي بل لاغې نه چې کوم ځای کې وظیفې مظیفې ورته برابرې شي بیا وظیفې کوي په دغه رقم باندې دې د هغه تحصیلي دوره خپل سرته رسوي نو
په نور نړۍ کې د نرسنګ په برخه کې نارینه او ښځې خوا په خوا کار کوي هم نارینه نرسان وي هم ښځینه نرسان وي لا په ځینو ځایونو کې د ښځینه نرسانو شمیر زیات وي تاسو سره په افغانستان کې مخکې له دې نه چې دا د طالبانو حکومت راشي څنګه وضعیت اوس څنګه دی خصوصا د ښځینه نرسانو برخه څنګه ده هغوی کار کوي نه کوي راځي شمیر پخوا هم کم و که نه ښه و اوس کم شوی مجموعه که راته څه ووایي ښاغلی فیصل
د خزینه نرسانو مبارک خزینه نرسان نسبتا د پخوا نه ډېر کمرنګي شوي دي او شته به موږ سره په شفخانه کې ډېر خزینه نرسان دي او دلته خپل کارونه ترسره کوي د امارت پر اتاق سره یو قانون دی دغه کو چې مثلا خزینه نرسان یو بخش کې دي نارینه نرسان په بل بخش کې دي که چېرته داسې یو وخت کې نارینه نرس ته د خزینه نرسانو د نارینه نرسانو په بخش کې داسې یو مریض راغی چې هغه خزینه نرسانو ته ضرورت لري ورته غږ کوي راځي هغه کومک یو د بل سره کوو که د خزینه نرسانو په بخش کې داسې کوم مشکل نارینه نرس ته پیدا شي غږ کوي د کاریګر په واسطه باندې نفر لیږي چې دلته موږ ته مثلا یو مشکل ده یو دغه ده د ماشوم دی یا غټ ده دغسې مشکل لري دی تاسو کار وکوئ ستاسو مربوط کېږي بیا موږ راځو زو د هغې سره کومک کوو یو د بل سره کومک په دغه رقم باندې کوو هغه ساحې جلا شوي دي مثلا جراحي بخش زموږ په شفخانه کې نارینه ته ورکړې ده او داخله زنانه او نرسانو ته ورکړې ده په عاجل کې درته یادومه پمدغه رقم باندې پلمو مساته باندې پټول افغانستان کې دا کار کړی دی چې بخښنه جدا کړی دی نه خزینه په یو بخش کې کار کوي نارینه په بل بخش کې چې تر مشکلات پیدا شي دا یو بل تر هم کاری کوو
ډیر زیاته مننه را سره وسې تاسو ته بیرته راځم وسو ورزم د موږ بل ملمنه ته دا سهیلا خطاب د چی په جرمنی کې د اوسېګي او په جرمنی کې د نرسې په توګه باندې کار کوي په یو روغتون کې اغلی خطاب ستړي مشي مننه کوم چې را سره یو ځای شوي ل تاسو نه بو اورو د موږ د دوو ملمنو شاه فیصل او نظر محمد عادل سرګندونې مو اوري دي د دواړه په افغانستان کې د نرس په نرسانو په برخه کې کار کوي تاسو په جرمنی کې څه توپیر لرئ د افغان نرسانو سره
سلام تاسو تاسو اوریدونکو ته زه ډیر شرمېږم چې زه ځان د ټولو امکاناتو سره او د داسې انساني کار سره د خپل همکارانو چې په افغانستان کې په ډیر بدو شرایطو کې کار کوي مقایسه وکم ځکه چې هغوی په ډیر سخت شرایطو کې په ډیر کم امکاناتو سره خلکو د روغتیا په برخه کې کومک کوي او کار کوي دلته د لوی فرق چې دی د افغانستان او د جرمني په کار کې چې دلته خلک کله چې یو کار انتخاب کوي ځکه انتخاب کوي چې مینه ورسره لري نو دا ډیر آسان کوي چې کار وکړي نو کله چې په مینه د یو کار وکړي نو ډیر ښه دی او موږ دلته هم په دری سم څومره منسه او سوري کله کله چې موږ کار کوو په دری شفتونو کې کار کوو دا ډیر ښځو ته همیشه سخته ده ځکه چې د فامیل او کوچنیانو لپاره مګر نرسنګ ډیر مقدسه وظیفه ده او کار ډیر دی موږ شفتونه ډیر سخت دی مګر ځکه چې امکانات ښه دی نو موږ کولای شو ښه ځان ورسو او ټولو مریضانو ته ښه خدمت وکړو او د هغوی پالنه وکړو
د موږ افغان ملمنو چې په افغانستان کې وبخې چې په افغانستان کې کار کوي هغه ویل چې دوی لکه 2000 افغانۍ زنه پېګم چې د دې ځای په پیسو باندې به څومره راځي خو تاسو بیا هم کوي مقایسه وکړي زنه غواړم چې تاسو راته خپل معاش وایي چې څومره پیسې درکوي خو کوي مقایسه وکړي فکر کوي چې دا 2000 افغانۍ دی یو چا د پاره کفایت کوي چې هغه په ژوند کې او خپل کارونه سنبال کړي نسبتا هغه امتیازات ته چې تاسو ته ار روختون کې تاسو په جرمني کې کار کوي هغه ته
دلته ښه امتیازات لرو مګر په د کلونو کې دومره قیمتي شوی دی خو ماشونه زیات شوی نه دی تاسو دا شکایت دلته هم دی چې مونږ کار زیات کوو مګر ماشونه دومره ښه نه دی ځکه چې نه ته د روسیو کلو کې قیمتي ډیر زیاته شوې ده آلمان کې ډیر قیمتي شوې ده خو ماشونه زموږ اوچت شوې نه دي مګر زه کولای نشم مقایسه وکم ځکه چې د قیمتونو ډیر فرق دی افغانستان او دلته کې مګر نرسنګ فکر کوم چې دومره چې سخت کار دی دومره معاش ښه نه دی
واقعا خو 2000 افغانۍ تقریبا کډیری شي یو نیم سلې رو کیږي نو د میاشتې یو نیم سلې رو
یا ډیره کمه ده
ډیره کمې دي کنه ځکه چې یو نیم سلې رو که افغانستان کې امي نو سخت ده په وازې دوه بوجې وړم پینې کې
زبو یا ماشومان نه ډیره کمه ده
کنه او درته وایي چې تاسو چې کوم روختونونو کې کار کوي په افغانستان کې نه پیګم چې تاسو ورسته ځل افغانستان ته کله تللی ورسته که شاه فیصل او خغلی نظر محمد عادل له تاسو نه کوم پښتنه لرله د توپیر د کار پاړ هغه هم کولای شي خو د ما پښتنه دا ده چې تاسو د یو منظمو ناروغانو یو سیستم سره مخې، هر سړی خپل یو 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 بیمه لري، یو هر سړی خپل څانګه لري، خپل بخشونه لري. په افغانستان کې بیا دوی د خلکو له بیروبار سره مخې، مثلا د هر روغتون مخې ته یو لاین خلک ولاړ وي، د عاجل برخې مخې ته یم او د بلې برخې ته یم. تاسو د مریضانو د دغسې بیروبار سره مخې، هغه چې په افغانستان کې روغتونونو کې دوی کیسه وکړله؟
نه نه داسې نه. په خواشنۍ سره ویلی شم چې په افغانستان کې مونږ هیڅکله یو خاص سیستم نه درلوده. زه دوه کاله مخکې افغانستان ته تللی وم کابل کې، زما پلار ناروغ و، زه جمهوریت شفاخانې کې لاړم. داسې اوضا و، دا نرس زما د پلار نوم غلط ولیکله. ما ویل چې دا نه دی، دا دی زما د پلار نوم. هغه ورکه که مقصد یو نام وی، هغه د یو ماینه لپاره و. نو دا ډېر غمجنه خبره ده چې مونږ هیڅکله یو سیستم، یو ښه سیستم ونه کړل. مګر دلته چې دی، دلته هم ډېر خلک راځي په ورځ کې، اما ډېر یو ښه سیستم لرو. د هر مریض لپاره 15 دقیقې لرو، خو مګر دومره ښه سیستم دی چې مونږ کولی شو زیات مریضان وګورو، مګر بې له جنجاله، بې له جګړې نه، بې له دې نه چې یو بل ته سپکاوي او دافعان وي. په ډېر احترام، په ډېر ښه سیستم، ځکه چې ټول خلک او په وخت راځي، هغوی مونږ احترام کوي، مونږ هغوی ته. نو دغه مشکلات چې زمونږ همکاران په کابل او په ولایاتو کې لري، مونږ نه لرو. مګر دا سیستم دی، نه زمونږ خطوب او څه شی، دا ښه سیستم دی.
مننه. وروسته به راشو په نورو اړخونو باندې به هم وغږیږو. دا جالبه مسله ده، د نرسانو یا د روغتیایي کارکوونکو په ارزښت باندې هغه مهال خلک پوهېږي او د هغوی خرابوي ورته هغه مهال مهمه وي کله چې خدای نه خواسته د ناروغۍ پر بستر پریوزي او اړ شي چې څنګه د روغتیایي خدماتو نه برخمن شي. متاسفانه ماسې چې تاسو ویل، په افغانستان کې همیشه د روغتیایي خدماتو په برخه کې د سیستم د نشتوالي ستونزه وه. موږ یوه خبرتیا خپرو، وروسته د ځینو اورېدونکو ټلیفونونو ته هم په تمه یو، پیغامونه یم راخلو. که څوک زنګ وهي نو د موږ د سټډیو د واټساپ شمیره ده 00 24 11 2 6 0 1. موږ د نرسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې په افغانستان او نړۍ کې د نرسنګ په ارزښت باندې او د ټولنې سره د دوی په همکارۍ او د دوی په ونډه په ټولنه کې، په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې، د دوی په ونډه باندې بحث کوو. چې وروسته به له نورو اورېدونکو نه هم واورو. اوس یوه خبرتیا اورو، هیله ده چې درې واړه مېلمانه به راسره اوسي. بیرته راستنیږو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو، هر شیبه له تاسو سره.
مننه. بیرته به ښاغلی فیصل تاسو ته راشو. تاسو د اغلی خطاب څرګندونې واورېدي. دا په جرمني کې د نرس په توګه باندې کار کوي، او وی ویل چې ستونزې دلته هم شته دی، خو سیستم تر ډیره پورې مناسب دی. یو اورېدونکی لرو، دی بره واخلو، بیا به ښاغلی فیصل ته راشو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ، د تاسو اړیکه روښانه. مهرباني نبیولا جانم، مهرباني
مل منوت نبیولا زبلید زبل اوسیدون کای د شبلرز ډیر مننه کوم. انسا به پښتنه مل منو نه هم د هڅینی هغه ډیره ته جواب کی پښتنه مینه د مل منو محترم هغه دوی میشتي ډاکټران چې بهر ته تللی ولا غو خوشتنه کوي. تاسو باید راځي خپل وطن کې خپل زیپی پرام مخیدوزه. څومره چې داس کسان بیرته رالو همدلته پر خپل زیپو حاکم سو کنه، او د مخکې دوه کاله مخکې چې ډاکټرانو په شپږو چپخانو کې کوم معاشات و، آیا اوس هم په هماغه ډول یې ترلاسه کولای سي که نه؟ ډېره مننه.
مننه کوو. دا یوه پوښتنه خو به د موږ میلمنو پورې ډېره نه مربوط کېږي چې ډاکټرانو نه غوښتنه شوې وه یا له روغتیایي کارکوونکو نه چې بیرته د خپل هیواد ته ستانه شي یا نوه شوې، باید څوک ستانه شوي دي نه دي ستانه شوي. په افغانستان کې د ژوند شرایط ستونزمن دي او دا سخته ده چې یو سړی چې له افغانستان نه وتلی په اوسنیو شرایطو کې چې بیرته ستنېدو پرېکړه به ورته یوه له پیچلو پرېکړو نه وي. دا پوښتنه خو به د منګه میلمانه ځواب نه کړلی شي، بیا هم که وروسته پیاغلی خطاب څه ویل هغه به پی خبرې وکړي. خو له شاه فیصل نه به دا واورو چې ماشونه م د پخوانۍ دورې سره کم شوي زیات شوي څه فرق پکې راغلی که نه هماغه ماشونه دي؟
نعم صاحب، ماشونه کې څه تغییر راغلی؟ لږ څه کم شوي دي یا څه کم شوي دي؟ او خو مهمه خبره دلته پکې دا ده چې فعلاً زمونږ ماشونه چې دي د صلیب د سره صلیب لخوا نه د کمیټې لخوا نه ورکول کېږي او ماشونه خپل په وخت باندې ورکول کېږي. تغییر پکې د ډېر کم اندازه تقریبا، یعنی مخکې ۱۳۰۰ روپۍ شاوخوا ته پکې تغییر راغلی، کم شوي دي، زیات شوي نه دي، بلکې ماشونه کم شوي دي خو خپل په وخت ورکول کېږي.
دا راته وایي چې لکه مخکې خاغلی اغلی خطاب وویل، سهیلا جان خطاب وویل چې دا په یو نظم باندې ټینګار وکړي چې یو سیستم شته دی او د هغې سیستم له مخې پرته له دې نه چې ناروغ له نرس نه خپي او نرس له ناروغ نه خپي دوی کولی شي خپل کارونه پر مخ یوسي. د امتیازاتو یې وویل چې ډېر توپیر لري. افغانانو ته چې عموما د بل هیواد بېلګه یا مثال راوړي، هغه ویل چې ته ولې دا خو هغه هیواد دی او دا هیواد دی. خو په مجموع کې انسانان دي، ټولنې دي، که په جرمني کې یو کار ښه کېدلی شي افغانستان کې هم کېدلی شي، که په امریکا کې یو کار ښه کېدلی شي، که په عربي متحده اماراتو کې یو روغتون ښه روغتون یې، ولې په افغانستان کې نه یي، ولې د سیمې په نورو هیوادونو کې نه یي؟ نو ممکنه ده چې سړی د یو بل له تجربو نه زده کړي. دا راته ووایي چې ولې همیشه په افغانستان کې د دې په خاطر باندې چې مثلا یو نرس یو ځای کې ناست دی په هغه باندې بیروباري، یعنی د ناروغانو او نرسانو ترمنځ ډیر کم وختونو کې مسائل په سوله ایز او پوهاوي باندې حل کیږي؟ همیشه نرسان یا روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو له برخورد نه سر ټکوي چې نوبت نه مراد کوي، او همدارنګه ناروغان بیا د روغتیایي کارکوونکو له چلند نه شکایت کوي.
خپله دا موضوع کړله همداسې چې تا وویل، همداسې د افغانستان خلک که مونږ په عمومه سطحه باندې یو نظر ورته وکړو، دغه سوله څنګه چې په افغانستان کې جنګ جګړه ده، په همدې رقم د افغانستان خلک د علم او د فرهنګ او د هغه اصولو د طبابت او که چېرته د شارنشینۍ په اصولو باندې هم زموږ د خپله د کابل ښار خلک خبر نه دي چې شارنشینۍ کې باید کوم شی د همسایه هغه حق او حقوق سره رقم مراد شي، د ښاروالۍ هغه کوم قوانین چې دي هغه سره رقم مراد شي. بیا پاتې شو د صحي بخش کې، صحي بخش کې خو ډېر مشکله ده. هر یو همدا کوشش کوي چې زر خپل کار خلاص کړي، خپل مریض راوړي او دغه کړي. یعنی که چېرته یو عاجل مریض چې موږ ته هغه مریض ته موږ ډېر اولیت ورکوو چې هغه عاجل مریض اوسېږي، خونریزي لري، یا مثلا کوم بل مشکلات تنفسي مشکلات ورته اوسېږي، موږ هغې ته ډېر کوشش کوو. خو دې دی هغه مریض چې دی هغه مریض سټیبل اوسېږي، مریض یې ښه اوسېږي، دا کوشش کوي چې موږ کش تاګي خپل مریض ته، د هغه عاجل مریض نه کش تاګي موږ خپل مریض ته. دغه ځای کې که کوم ذره مشکلات پیدا شي پیدا شي، او که نه په ډېره سطحه باندې هغه پخواني مشکلات هم دونه زیات نه دي. یعنی هغه کوم برخورد چې دغه و هغه ډېر کم اندازه باندې پیدا کېږي، اوس ډېر کم اندازه باندې هغه دسې د بعد خلکو نه چې ډېر حوصلې کمې اوسېږي، د کم حوصلې خاوندان اوسېږي، هغه داسې مشکلات پیدا کوي چې هغه زموږ هغه خپل اصول او خپل دغه نه مراد کوي. نوبت باید مراد کړي، اصول باید دغه نه مراد کړي. د مریض وضعیت په اساس باندې باید پوه شي چې دغه مریض خراب مریض دی، عجل کومک ته اړتیا لري چې موږ هغې سره خپل عجل کومک نه وکړو. په دغه وخت کې موږ سره دغسې برخوردونه کېږي، نو مجبور څه چل وکړو ورته.
مننه، مننه واقعا چې دې برخه کې دو طرفه یا دو اړخیزه همکاري په کار ده. خو په افغانستان کې غټه ستونزه همدا ده چې خلک که پوهېږي هم روغتیایي خدمات کم دي او بیروبار زیات، هر سړی غواړي چې خپل ناروغ بل اخره د ډاکټر تر نظر او څارن لاندې ولري. ل نظر محمد عادل نه به ممدا پښتنه وکم بیا بیرته راځم سهیلا جان ته. عادل صاحب، سهیلا جان مخکې وویل چې پلار ناروغ په افغانستان کې یو روغتون ته وړی و او نرسې نوم غلط لیکلی و چې دی ورته ویل چې دا نوم یې سم کول څه کوي خو مقصد یو نوم دی لیکلی دی. دغسې ډېر مسایل شته دی چې خلک د روغتیایي کارکوونکو د چلند نه پکې شکایت کوي. څه وایې په دې اړه؟
ولا داسې دی چې کله مریض ملامت دي، کله دلته نرسان هم بدروي، بس سرګي خیر نرسان خو لا خیر داسې دغه نه کوي. نو دلته چې کله مریض راشي دغه عاجل شعبه کې زه خپله نوکري ورکوم، نو مریض راشي د معلوماتو شعبه نشته ده، نو دا پرسونل دا چې کم دي چې راشي جرایي مربوط کیږي هغه اورتوپیدي ته ودرېږي. بیچاره بې سواد دی، د افغانستان اکثره خلک وګړي خو بې سواد دي، جرایي ته چې ودرېږي هغه وایي دا د اورتوپیدي مربوط کیږي. نو اورتوپیدي ورته معلوم نه چې چیرته دی، هغه خالي لاس ورته دسې کیږي. دا متخصصین یا ورشي د داخله ناروغ مریض ته ودرېږي، داخله ډاکټر ته ودرېږي، یا د اعصابو ډاکټر ته ودرېږي، یا ګوشوګلو ته ودرېږي، نو هغه بیا ورته وایي چې دا زموږ مربوط نه کیږي. نو نرس پرسونل کم دی، اما هغه شعبه کې یو نفر یا دوه نفر یا غیر ټول مریضان باندې سرګردان وي. نو دوی اکثره بالا مریضان زیاتره ډاکتران چې مثلا جرایي ډاکټر یا نه یې چیرته تللی بیرون وته، دلته نرس هم دلته وي. نو نرس سره غل ماغلی چې دا زموږ مریض نه کتل کیږي. زه که خو هغوی ټولې سپینې چپنې چې دا نه وایي چې دا نرس دی، دا د غری زیاتره خلک بې سواد دي. نرس و جرایي ډاکټر و اورتوپیدي و دا چې نه پېژني چې دا داخله ډاکټر دی دغه دی. زه چې د نرس سره غل ماغلی، نو دا یو زما په نظر داسې چې په دا هر بخش کې یو معلومات شعبه جوړ شي، معلومات چې دا ماسک مریض راننوځي ورته وایي چې دلته معرفي کې چې دلته لاړ شي هلته لاړ شي. دغه رقمي مریض هم ملامت نه وي، هغه بیچاره مریض لري، څوک تم رانمایي نه ورته کوي. بل نرس نو یو عاجل شعبه کې زما غلطه نوکری ورسره کوم، رسمي یو نرس دی، سار تر غرمې پر یو نرس یو سو الکان ورسره نوکری او مریضان بيخي زیاتی باندې.
واکن دا مشکلات یی سهیلا جان، تاسو څه سپارښتنه کوئ مثلا چې څنګه یو سیستم کېدلی شي؟ مخکې تاسو خبره نه څرګنده شو تاسو افغانستان ته تللی، هلته مو وضعیت ته کتلی او دلته له هېواد نه بهر هم کتلی دی چې روغتیایي سکتورونه څنګه کار کوي. د تاسو دغه مسله چې ما له ښاغلي فیصل سره یاده کړه او له نظر محمد سره، فیصل مخکې د ناروغانو په برخورد باندې خبرې وکړلې او نظر محمد د نرسانو د بد برخورد په اړه باندې چې په اصطلاح خلک تنې ولې شکایت کوي، ولې مجبوریږي چې خلک تنې شکایت وکړي، په دې وغږېده، په دې اړه باندې تاسو تبصره څه ده؟
که څه هم زه ځان ته حق نه درکوم چې هغوی ته مشورې ورکوم، خو بیا هم د دری یک متل است که میگه ما مردم استیم که قلوخ هم میمانی مزاو تیر میشه. مونگه هیچ کلا کوشش نده کرده چه یو سیستم جور کو چه یو بلت احترام وکرو او هیچ سوک دخپل زان نشروع کوی. مونگه ما تلکیگی چه یو بل سوک شروع کی ما تا یو بل سوک ما تا یو سیستم جور کی یو بل سوک ما تا وایی چه چه وکرم او دا ډیر یا ډیر سخت خبره ده چې څه وخت به مونږ یو ښه سیستم ولرو. خو زما په خیال هر څوک کولای شي، هر ټیم کولای شي چې په خپل بخش کې د مثال په توګه په درماتولوژي کې او یا په اورتوپیدي کې د خپل بخش په برخه کې څه کارونه وکړي چې یو سیستم آماده کړي چې هم مریضان به ښه خدمت وکړي او هم مریضان به خوښ وي او هم خپل نرسان. ځکه چې یو نرس په ورځ کې ډیر مریضان سره کانټاکټ لري، نو که د هر مریض سره جګړه وشي، که هر مریض ور باندې خفه شي، نو د هغه نرس ټول ورځ به په خفګان تیر شي. نو زه امید لرم چې مونږ د ډاکترانو ته نرسانو ته احترام ولرو او وشیو او نرسان د مریضانو لپاره. ځکه چې په جرمني کې زه هم حقوق لرم مګر هم ډیر وظایف لرم. که یو مریض ما ډاکټر ته شکایت وکړي چې دا نرس ښه چلند نه دی کړی ما سره، زه به خپل کار له لاسه ورکړم. او همداسې که یو مریض ما سره بد چلند وکړي، نو هغه نشي کولای چې بیا زما په بخش کې راشي. زه هغه کولای شي په بل روغتون کې لاړ شي، مګر زما په بخش کې نشي کولای چې راشي.
دا جالب دی. او دا جالب توپیر دی، یعنی چې هم مسولیتونه لري هم حقوق لري. او لیو اوریدونکی دی، د خبرې راخلو بیا راځو نور باسم کوم. مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي. د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. سهیلا جان دا راته وایا چې په روغتیایي برخه کې، په بیلابیلو روغتیایي برخو کې د نرسانو همکاری او هغه ونډه او حصه او برخه څومره ضروری ده، یعنی څومره مرسته کوي. قای ځینې خلک وایي چې ډاکټر شته دی، مریض شته دی، په دې منځ کې د نرس لپاره څومره ځای شته دی؟ تاسو فکر باندې څومره مهمه ده دغه ونډه؟
یو ډاکټر بې له نرس نشي کولی د یو مریض سره کار وکړي. ډاکټر راځي، ګوري مریض او ځي، مګر دا نرس دی چې د ټول کارونه او ټول دواګانې او ټول شپه ورځ د مریض سره دی. او هم دا نه تنها د مسلکي له نظره، مګر عاطفي له نظره هم د نرسونو مسؤلیت او نقش ډیر مهمه ده، ځکه چې مونږ یو مریض څنګه وایم، ببخشین که پښتو یې اگر وخت چیز میشه، مثلا یک نرس مریض نه تنها دوایش برش میده، مگر درد و غمش هم میشنوه، میشویش. در شفاخانه کابل من هم میفهمم که کار میکنن یا نه، در شفاخانه اینجا باید مریض تو در تمام مدت کمک کنی. دا کارونه دی چه در نرسین کار دیر مقدس او مهمه.
په افغانستان کې به مرسته له ښاغلي فیصل او ښاغلي عادل نه وپوښتو. دغه د مریض د عاطفي ملاتړ لپاره کوم ځانګړي روزنه، تعهد، داسې ځینې شیانو یو پروسه شته دی په نرسینګ په برخه کې؟
دا ډېر مهمه ده. مونږ چې نرسینګ لولو، نو تاسو ته ترین کیږي چې څنګه یو مریض خبرې واوري، څنګه د هغې سره، د هغې د دردونو سره، د هغې د نارامي، د ټولو شیانو سره څنګه کولای شي تاسو عکس العمل وښیي، څنګه کولای شي. نو دا د پسیخولوژي بخش نه، مونږ ډېر درسونه لولو. دا ډېر مهمه ده، دا ډېر مهمه ده.
مننه مننه. او د سایکالوجي برخه په نرسنګ کې ډېره مهمه ده. زه راځم ښاغلي فیصل او نظر محمد عادل تم، خو تر هغې مخکې واوریدونکي مهرباني وکړئ، خدای دې وکړي چې دا ظلم ټلیفون قطع نه شي. مهرباني همدر دموږ غږوري. ښه، د دې اوریدونکي ټلیفون ظاهرا خلاص دی، موږ د ده ټکه ټوکه اورو خو د موږ غږ بنا اوري. نو په هر صورت عادل صاحب، تاسو مخکې وویل چې څه شی د دې سبب کیږي چې فشار زیات شي، واقعا د معلوماتو ادارې یا ناروغانو ته په سمه توګه باندې په یو روغتون کې لارښوونه او هدایت، ځکه چې عموما افغانان ناروغان، ناروغ لرونکي زیاتره یې نالوستي یا هغوی نه پوهیږي چې کوم واټ، کومه برخه، څوک د کوم شي مسؤول دی. نو دا د دې سبب کیږي چې په شفخانو کې او په واټونو کې ګڼه ګوڼه، بیروبار، بې نظمۍ دا ټولې رامنځته شي. د حقونو خبره یې وکړله په افغانستان کې. تاسو په دغه برخه کې، دا د نرس سنگ په برخه کې، په دې برخه کې په افغانستان کې کوم شیان تدریسي او چې هغه د ناروغ حقونه او د نرس حقونه او مسولیتونه د دواړو سره تعین کې او وټاکي، او په دې برخه کې کوم رول او اصول لري تاسو؟
معلوماتو شعبه جوړ سي، او بل د نرسنګ چې دلته لوستل کیږي په خصوصا د شخصي نرسنګ، د نرسنګ انسټیټیوټ یې لوستل دلته راشي. خو تیر دولت کې نظر اوس بیخي زیاتی انتیر دولت کی تنا د غزانفر انسټیټیوټ کولای سو په دولتي روختون کې او ګڼګونه زیاتې دولتي روختون کې کار کولای شو نور نشورات للی. یعنی اوس نظر او په خوا پرتلته دونه ډیر دي چې شخصي راغلي دي. شخصي کې وای درس مرش نشته دی، درس نه وای، کتاب نه ګوري، چې نه وای. نو زیاتره د نرسانم دغه سره بد رویه کوي، ځکه چې شخصي بېخي زیاتې که یو دانه دلته دغه مری رسمي نرسي نور ټول د شخصي نه راغلي په واسطه باندې دی وی واسطه باندې چې راشي دلته دغه کې کار کوي او ته مطالعه او چې نشته دي چې بس همداسې راځي په مریض باندې زده کوي. نو
متاسفانه چې دا ستونزې هم شته. شاه فیصل، تاسو راته دا ووایئ چې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې د نرسانو ژوند بهتره شي او همدارنګه په مجموع کې د روغتیایي کارکوونکو او د ناروغانو ترمنځ روابط هم بهتره شي او همدارنګه سهولتونه زیات شي، څه کول پکار دي؟ کومو برخو کې ستونزې شته دی چې که ټول افغانان په ګډه کار وکړي په افغانستان کې به یو ښه روغتیایي سیستم رامنځته شي چې هغه هم ډاکټر پکې خپل ځای ولري، نرس خپل ځای، ناروغ خپل ځای ولري؟ تاسو فکر څه کېدای شي؟
سر زما په فکر باندې اول خو تر ټولو نه مهمه دا ده چې ارواپوهنه باید خلکو ته ورکولی شي او دومه کې د روغتیایي د خدمتونه ډېر کم دي او همداسې مرکزونه ډېر کم دي. اوس فرض مثال موږ په بسته افغانستان کې د ماشومانو په بخش کې دغه یو شفخانه لرو، که چېرته داسې شفخانې په زونونو کې جوړې شي، دا څلور زونه لرو موږ په زونونو کې جوړ شي، نو دغه بوج به په دې شفخانه باندې کم شي او همداسې رسیدګي به نورو مریضانو ته د نرسانو لخوا نه د متخصصینو لخوا نه ټولو ته به ښه خدمات وړاندې شي. دا ډېره یو دغه ده چې باید روغتیایي مرکزونه زیات شي او پرسونل باندې ډېر کار وشي، پرسونل زیات شي. ما مهدا پرسونل که چېرته ووایم چې ډېر زیات نرسان موږ په افغانستان کې لرو بېکار او بې روزګاره ګرځي، حتی زیات داسې خلک ما لیدلي دي چې په کچالو په کراچۍ باندې کچالو خرڅوي او نرسنګ نه فارغه دي، تکړه تکړه نرسان دي. په دغه تېر تحولاتو کې وظیفې د لاسه ورکړلې، یا څوک د ویرې نه وظیفه پرېښوستله، بیا چې راغی هغه منطق شوی و، یا مثلا کوشش یې کوله چې د هېواد نه ووځي بیرون ته تر په قشافي لارو باندې تر ایران تر ترکیې پورې ورسېدل، بېرته راغله د ردمارس له راغله افغانستان ته، هغه وظیفې د لاسه لاړلې. اوس هغې د هم نرسان دي او هم صحي کارکوونکي دي، نو هغې ته د یو زمینه د کار برابره شي او همداسې خدمات به هم زیات شي او مریضان به هم فکر کوم چې مریضداران هم به مشکلات ونه لري چې خدمات ورته وشي ورسېږي، او نرسانو باندې په ډاکټر صاحبانو باندې به هم دا بوجونه کم شي او دغه سیستم که وشي دا به ډېر ښه وسیږي. او عامه پوهونه پکې دا ډېره زیاته مهمه ده. موږ هلته په افغانستان کې میډیاوې لرو، مختلفې میډیاوې لري، تلویزیونونه دي، رادیوګانې دي، داسې خپرونې پکې ته برابرې شي چې هغه پکې ته خلکو ته عامه پوهونه ورکړي د رادیو د لارې، د تلویزیون د لارې، چې په څو دغه خپل هغه کوم اصول چې د طبابت دي، کوم اصول چې د شفخانی دي، په هغه اصولو باندې راشي، نو دغه برخورد به هم پکې ته په منځ کې نه اوسېږي او خدمات به هم مخته ځي. دغه یو عمده ستونزه زما په نظر ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ډېرو مهمو ټکو ته اشاره وکړله. رابشو سهیلا جان ته، سهیلا خطاب تاسو راته دا وایي چې مخکې په دې خپرونه کې په نرسنګ کې د ښځو په ونډه باندې بحث وکړ چې په ګڼو هیوادونو کې په دې برخه کې ښځې تر نارینه وو ډېرې فعالې دي، او خو ولې ښځو شمیر په دې برخه کې زیات دی، او په افغانستان کې په وروستیو کې دغه محدودیتونه چې د ښځو په برخه کې لګیدلې دي، دا تاسو څه فکر کوئ چې په نرسنګ او د ناروغانو په پالنه به اغیزې څه وي؟
اول دا خو چې ښځې چې دي مور دي، خویندې دي، نو د هغوی زړه نو د دې له خاطره د پرستاري یا نرسنګ کې ډېر ښځینه خلک جرمني او اروپا کې هم ډېر لویه برخه ښځینه نرسان دي. په دې کالونو کې په ګوري چې مردان هم نرسان شوي دي، خو په اصل کې نرسنګ یو خزینه وظیفه ده. او دا د زه ډېر غمجنه یم چې په افغانستان کې چې داسې یو د کلتوري او مذهبي له لحاظه ډېر په تنګ فضا کې یو، او ښځې نشي کولی چې اوس تحصیل وکړي، ځکه چې په جګړه کې یو تعداد یو خلک مري. مګر کله چې موږ ډاکتران او نرسان ونه لرو، خصوصا ښځینه، نو دا په دې معنا ده چې موږ د ماشومانو او د ښځو ژوند اخلو. او دا یا زه ما هیڅ کلمه نم یافم که تاثیر خود ابراز کنم برای کار، ځکه چې موږ خزینه ډاکترانو او نرسانو ته ډېر ضرورت لرو په ولایاتو کې. نو
اغلی خطاب کدار ته وای چې مثلا تاسو په جرمنی کې هم ګورې دی وی نرسې دی وی روغتیایی کارکونکو په توګه، آیا په افغانستان کې تاسو یو خټه کې ته اشاره وکړه وختم په کمیدو دی چې موږ د جګړې کې خای بیا دومره خلک لاس ورنکول کسمره چې د روغتیایی خدماتو نشټوالي کې د لاس ورکو په افغانستان کې د تاسو فکر باندې داسې خلک په تیرو کلونو کې مري چې په نورو هیوادونو کې هغه د درملنې وړ و یا د ټپونو نه یا له ناروغیو نه؟
ما متيقنه استم، ځکه چې په خصوصا په ولایتونو کې موږ خاطبي مرستې نه درلودل. او اوس چې نجونې نشي کولی چې ښوونځی ته لاړ شي، نو په سالهای آینده بسیار مشکل تر خواهد بود. زه غواړم چې ووایم چې ما دیرش کلو پس نه پښتو خبرې کوم، سو معذرت غواړم که
نه ډېره مننه. تاسو هم پښتو خبرې ښې کوئ، هم په دری باندې ښې خبرې کوئ. د موږ خپرونه په دې برخه کې همیشه په دواړو ژبو باندې په ډاډه زړه باندې غږېدلی شئ، خو پښتو تاسو نه ماشاءالله ډېره ښه پښتو وایي او بیخي واضح ده. همکاران او ملګري دلته چې مېلمانه دي دا پرې پوه شول. داسې چل به وکړو چې خپرونې وروستۍ شي بو ته رسیدلی یو. یو اوریدونکی شته که دی لنډ د خبرې اورو موږ سره په کتې وای و نیمه دقیقه پاتې ده، مهرباني وکړئ.
ان صاحب زه خدا غوایم همدرد مسودیر سخت ضرورت ده په افغانستان کې نرس ښځینه او نارینه تکانه د ډاکټر تر څنګه پورې. نو زه له حکومت نه دغه غوښتنه کوم، دا هم د حکومت هم خپل ضرورت ګڼي. د ضرورت په اساس موږ وینو په دولتي شفاخانو کې په صحت عامو کې ستا دی وخت ورکړی ده. نو زه دا وایم چې لکه څنګه چې په دغه بخش کې دا ضرورت لري، همدغسې ښځینه او نارینه په هر بخش کې ضرورت لري. باید تشویق شي، باید دوی ته معاشونه جیک شي، باید دوی ته خوراکي مواد کورو ته ورسول شي، نور تشویق شي او دغه اداره مخکې لاړه شي. او که حتی که په نظامي برخه کې هم موږ ښځینه او ته ضرورت لرو، ډېر ضرورت ډېر راځي چې هغه هلته ضرورت دا باید موجود وي ښځینه، نور هم وخت نه نیسم.
ډېره مننه کول هغه اوریدونکو نه معذرت غواړو چې موږ د وخت کمی له کبله یا د تلیفون د کرښې د خرابۍ له کبله تلیفونونه وانخیستل شول. ښاغلی فیصل، تاسو که خپله څه وایې، هر څه چې وایې د خپرونې په پای کې مهرباني وکړئ لنډې راته ووایئ.
ان صاحب خاص وانانو ملرم فقط ما مخکې یادونه د عامه پوهاوی وکوله، او دغه د پرسونل او دغه زیاتوالي خبره وکړه، د مرکزونو زیاتوالي خبره وکړه. نو په دغه باندې که زموږ دولت اسلامي امارت په دې باندې او دغه و چې توجه چې ډېره دغه به اوسېږي، او همدارنګه د نرسانو ژوند ته په کتنې سره چې د دې ماشینه د امتیازات دي دغه په باره کې ورسره مرستې وکړي، کومکونه ورسره وکړي چې د افغانستان ځپلي خلک دي او دغه جنګ ځپلي خلکو سره د دې نرسانو کومکونه نور هم پسې زیات شي. موږ نرسانو ته باید ډېره توجه وکړي، او زموږ هغه غوښتنې چې دي هغه باید ډېرې واوري، او زموږ ته کوم سهولتونه چې دي هغه برابر کړي چې تر څو موږ وکولی شو په ارام مغ باندې خپلو هېوادوالو ته
مننه. ښاغلی عادل، تاسو کلن څه وایې، مهرباني وکړئ.
زه ورور کوم وینا نه لرم، زما د امارت اسلامي نه دغه وینا ده چې د عاجل بخش کې هر دولتي روغتون ته یو معلوماتي شعبه جوړ شي، چې هر د مریض رسیدګي هر ډاکټر ته وشي.
او سهیلا جان، که تاسو لند څه پیغام لرئ او د ورستیو خبرو په توګه مننه درنه کوم، مهرباني وکړئ.
چیز زیاد نمیگم، فقط بر تمام همکارای طبی افغانستان موفقیت و شرایط بهتر کاری آرزو میکنم.
مګل تاسو درې واړو نه خاغلی سهیلا خطاب نه چې له جرمنی نه موږ سره وصل شوی وو، خبرې وکړې د نرسنګ پاړه باندې، له شاه فیصل او نظر محمد عادل نه چې دواړه روغتیایي کارکوونکي دي او په افغانستان کې په ستونزمنو شرایطو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي، له دې دواړو درې واړو میلمنو مننه کوو. د ژوند رنګونو د دې اونۍ پروګرام همدومره وو. همدارنګه هغه اوریدونکي چې زنګ یې وهل، هغوی هم مننه کوو. تر بیا ښه چاري.
جہاں